The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
سی اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ورې دیو ده د جمعې ورځ کال 2018 د دسمبر د میاشتې 18 نیټه ده په پاکستان کې وخت سوی دی د ماخصن 8 بجې په افغانستان کې د ماښام 9 نیمې او دلته په واشنگټن ډي سي کې د سهار 10 بجې سوی دی د وایس اف امریکا دی ورې دیو یو وسطه خبری خبرونه کې زم تاسو قربانه کلثوم کاکړ
او زه محمد اکرام
تاسو ته په دې خبرونه کې شراغلاست وی یو تاسو لپاره تفصیلی خبرونه لرو خو ول درته وی یو د خبرونو سر
نن د پاکستان خیبر پختونخوا سرخار پیښور کې په آرمی پبلک سکول د ترهګر حملې دوه کاله پوره شوي په دې کې یو سل او څلور څلوېښت طالب علمان او استادان وژل شوي سیاسي مخالف مشران او سلونکي وایي د ترهګرې خلاف جوړه شوې تګلاره باندې حکومت عمل نه دی کړی او په پنجاب کې ترهګر ډلې اوس هم په ډاګه جلسي جلوسونه کوي
واقعی یو جوډیشل کمیشن دی جوړ کړل شي او یو آزاد او غیر جانبدارانه کمیشن دی د دې واقعی انکوایری وکړي چې دا واقعی څنګه وشو ځکه چې دې واقعی سره ډیر سوالونه تړلې دي او دا غي جواب قوم ته پښتون قوم ته یا هر هغه قوم چې په دې خبره اوسېږي هغه ته دا جواب تر اوسه لا نه دی ملو شوی
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف په مشرۍ کې د مفاداتو ګډ کونسل په ونډه کې فیصله سوی ګډ ملک کې به سرشمیرنه د راتلونکي کال د مارچ په 15 نیټه کیږي
مردوں شماری بو دگر پښتانه आवाज دی دگر پښتانه ژغ دی بس آره وجرا کی په آر زای کی په هوټل کی په ترانسپورټ کی جو پر عام زای شنو په پټی کی بس مردوں شماری بیا
افغان چارواکی وای پایتخت کابل کی د داعش لس وسلوال نیول دی او په هلمند ایالت کی 15 طالب وسلوال وژل دی
خبرونو تفصیل
د پاکستان خیبر پختونخوا سرخار پیښور آرمی پبلک سکول باندې شوې ترهګر حملې دویمه کلیزه نمانځل شوې په دغه خونړۍ حمله کې یو سل او څلور څلوېښت کسان وژل شوي وو چې پکې زیاتره ماشومان طالب علمان وو د پاکستان پوځي مشر جنرال قمر جاوید باجوا په آرمی پبلک سکول کې د وژل شوو ماشومانو په یادګار ګلونه غوړولي دي او ویلي دغه ماشومان به کله هم نه هیروي او دا چې اغېزمند کورنو ماشومانو ته په هیواد کې تر ټولو ښه تعلیم ورکوي خو په پاکستان کې سلونکي وای د آرمی پبلک سکول ترهګر حملې وروسته جوړې کړې شوې د ترهګرې خلاف قومي تګلارې دوه کاله تیرېدو باوجود د دې په 6 نقطو باندې پوره عمل نه دی شوی او د ترهګرۍ او تندروي خلاف واضحه مفکوره او ګام په نظر نه راځي سیاسي مخالف مشران وای غیر قانونه ډلې د ملک لویو ښارونو کې اوس هم غټې جلسې کوي او دا چې قبایلی سیمې تر اوسه د ملک په ترقی کې نه دي شامل کړل شوی زمونږ په سیمه کې خبریال ارشد مومن د عامو خلکو سره په دې موقع باندې خبرې اترې کړې دي تاسو ته وړاندې کوو
د آرمی پبلک سکول د واقعې نه وروسته خو دلته هیڅ قسمه داسې څه بدلون موږ نه دی لیدلې چې راغلی دی چې یاره د سکیورټي په حوالے سره یا د تعلیمي ادارو په دغه سره کو تاسو وګورئ د نه وروسته په باچا خان پوهنتون باندې هم حملې شوې
زه افسوس کوم چې زمونږ بادشاہ وخت چې کوم دی هغه وخت سره تر ننه پورې روان دی نو د هغې د طرف نه موږ څه خاص خبره ونه لیدله ځکه چې په هغه وخت کې چې کوم ټول سیاسي ګوندونه راغونډ شول او هغوی یو پروګرام ورکړلو د 6 نکاتو د اکشن پلان په شکل کې نو هغه اکشن پلان من ون اوسه پورې په دې وطن باندې هغه عملي نه شو
دا دغه واقعي نرسته باید چې نېشنل الیکشن پلان جوړ هم شو خو زما په خیال داسې خاص بدلون نه نلو مخکې هم دغه دماکي کې دي هم دغه ټارګټ کلین کې دو د لوډ سپیکر نه هم دغه نفرت امیز خبرې کې دي او اوس هم روان دي
یاره عام خلک بالکل په دې پويږي لکه خلک خبا شعور دي چې را داولې کېږي خو څوک بے وس دي سوي نه څوک یریږي د چا کارونه دي نو د دې د لاسه خلک بس ځان سره غلی پاتې کیږي چې را کار نه ساتو نو پدې ماندی
ډېر مننه دا وایس اف امریکا ټی و رادیو دا د پاکستان حکومت اعلان کړی دی چې د مارچ د میاشتې د 15 تاریخ څخه به په هیواد کې سرشمیرنه شروع کوي. دا پریکړه نن د قومي مفاداتو د شورا په غونډه کې وسوه. د پاکستان سپریم کورټ په حکومت غږ کړی و چې په هیواد کې د سرشمیرنه ارومرو وکړي. په پاکستان کې تر 9 کال پورې کومه سرشمیرنه نه ده سوې او د هیواد د بشري حقونو سازمانونه او سیاسي ګوندونه وایي تر څو په هیواد کې سرشمیرنه نسی وه د وسایلو سمویش نسی کېدی. په پاکستان کې د سرشمیرنه کولو په سر د ملګرو ملتونو د نسلي امتیاز په هکله کارکوونکي یوه ډله هم فکرمندي ښکاره کړې وه.
پاکستان وایي دوی د امریکې منتخب صدر ډانلډ ټرمپ انتظامیه سره د قیدی پاکستانی ډاکټر شکیل افریدی خوشی کولو په سر خبرو اترو لپاره تیار دي. په ډاکټر شکیل افریدی تور دی چې د القاعده مشر اسامه بن لادن معلومولو کې د امریکې استخباراتي ادارې CIA سره مرسته کړې وه او دا وخت غداري د تورونو په سر پاکستان کې د 3 کاله جیل سزا تیروي. د پاکستان وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار طارق فاطمی وایس اف امریکا اردو سرویس ته په یو مرکه کې ویلي پاکستان تیار دی چې دغه مسلې حل را بستو کې څنګه مخکې لاړ شي.
کال 1901 اوایم کې په نن ورځ د دسمبر په 14 نیټه پاکستان دوه برخې سوی وو چې یوه برخه بنگلاديش او بل هم پاکستان جوړه سوی. د بنگلاديش د ولیدو له هیلاتونه کسه هم زیات وو خو زیړنکاران وایي د خپلو حکومتونو زه د اکثریت باوجود محرومه ساتل سوی وو او په نن وخت کې په ملک کې هم هغه سي دوه صوبې صوبه بلوچستان او خیبر پښتونخوا د قبایلی سیمو تر څنګ د مرکزونو د مرکزی حکومت لخوا د خپل حکومتونو زه د میرمولو تاثیر زیات سوی او د دې تر څنګ افغان چارواکی وایي پایتخت کابل کې د داعش لس وسلوال نیولې دي. د افغانستان د امنیتي چارو وزارت وایي دغه کسانو په جماعتونو او د ټلویزیون په دفترونو د حملو پلان درلود. اخوا د داخله چارو وزارت وایي په هلمند ایالت کې د عملیاتو په وخت 15 طالب وسلوال وژلې دي. نور حال د افغانستان څخه د ډیوه ریډیو خبریال اکمل روان راکوي.
ملي امنیت لخوا په بیان کې ویل شوی دی د ایش وسلوالو نیول شوی لس کسیز ډلې وړاندې هم په کابل کې د کرتیزخی زیارت او د پلی محمد خان په سیمه کې د رجالی برجستا پر ادارې په ځنمرګي وسلوالو بریدونو کې لاس درلود او په خپلو جرمونو اعتراف کړی. د یو بل رپورټ له مخې د افغانستان دفاع وزارت مرستیال ویان جنرال ردمنیش ویلي 13 ورځ د هلمند ولایت په مرکز لښکرګاه او نادلی ولسوالیو کې د تازه دمو سرتیرو په استولو سره په ترسره شوي هوایی او د ځنګړو ځواکونو په ځمکنۍ عملیاتو کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي دي. جنرال ردمنیش وویل په دې عملیاتو کې افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. که څه هم وسلوالو طالبانو تر دې دمه د افغان حکومت د دې ادعاو په اړه څه نه دي ویلي، خو د ملي دفاع وزارت وایي د دوی عملیات به د هلمند ولایت مرکز او ندلی ولسوالیو په ګډون په یو شمېر نورو ناامن ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفینو تر ځپلو دوام ولري. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوه ریډیو، کابل.
د شام الپو خار نه د خلکو د وتلو په ځنډېدو سره په زرګونو ملکي خلک په دغه خار کې بند پاتې شوي دي. حکومتي سرچینې وایي چې یاغیانو د ډزبندۍ تړون مات کړی دی. دا لا څرګنده نه ده چې د الپو یا حلب نه به د خلکو د وتلو لړۍ بیا کله شروع کیږي. د دې وړاندې د روس صدر ویلو چې هیواد یې د ترکیې سره په ګډه کار کوي تر څو په شام کې د ډزبندۍ لپاره د سولې خبرې بیا شروع شي.
د امریکې منتخب صدر ډونلډ ټرمپ د دیوالیه د مقدمو ماهر وکیل ډیوډ فریډمن د اسرائیل کې د امریکې سفیر نامزد کړی دی. سوکسی یو متنازع تندې فریډمن مشرقي وسطا سیمه کې د اسرائیل او د فلسطین خپلو کې په امن سره د اوسېدو دپاره د امریکې د دوو مملکتونو د پالیسۍ مخالفت کوي. نوی منتخب صدر ډونلډ ټرمپ خپل انتخابي مهم کې اسرائیل کې د امریکې د سفارتخانې تل ابیب سه بیت المقدس ته د اوړولو اعلان هم کړی دی.
د امریکې منتخب صدر ډانلډ ټرمپ ته زیارت فرض د هغه ریاستونو سفر کړی دی چې په سفارتي په صدارتي انتخاباتو کې پکې نوموړي ګټه ترلاسه کړې وه. د پنسلوینیا ریاست هر شي ښار کې ډانلډ ټرمپ جلسې ته د وینا په وخت صدر اوباما په ویان جاش ارنست هم سختي نیوکې کړې دي. او د امریکای صدر باراک اوباما وای امریکا به د روس او هر هغه ملک خلاف ګام پورته کوي چې د امریکای په انتخاباتو کې د لاسوهنې کوشش کوي. نن سهار د امریکای قامی ریډیو ان پی آر سره په یو مرکه کې صدر اوباما ویلي په دې کې هیڅ شک نشته چې کله هم یو بهرنی حکومت د دوی د انتخاباتو سالمیت اغیزمن کولو کوشش کوي نو دوی لپاره ګام پورته کول پکار دي.
د جاپان لومړی وزیر شینزو آبه او د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین دوه ورځنی خبری به له کومې نتیجې پایته ورسېدې. د دواړو هیوادونو ترمنځ د یو شمیر سیمو په سر شخړو دوی سره بیل کړي دي چې د دوی دغه لانجه د دوی یمې نړیوالې جګړې راهیسې روانه ده. دواړو مشرانو نن د جاپان په پلازمینه ټوکیو کې یو بل سره لیدلي او تر دې مخکې تېره ورځ د جاپان په جنوب لویدیځ سمندري غاړو کې هم سره لیدلي وو. دواړو هیوادونو د یو شمیر جزیرو د مالکیت په سر په خپلو کې د اوږدې مودې راهیسې
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنی غباندی اوری او زونن پا خیبر پختونخوا سرخار پی خور که دا آرمی پبلیک سکول باندی شبی ترهگر حمله دویما کلیزن منزل شبی دیتا دا پاکستان پوزی مشر جنرل قمر جاوید باجوا هم مرغلی دی او دا اغیزمند و کورنو سرائیلی دلی. خو په پاکستان کې سلونکي او مخالف سیاسي مشران وایي چې حکومت د هغې وروستو چې کومه نېشنل اکشن پلان یا د ترهګرۍ خلاف تګلاره جوړه کړې وه د هغې په 6 نقطو باندې تر اوسه کوم عمل نه دی شوی. د پېښور نه پېدري ریډیو خبریال حمیدالله یو رپورټ راکوي.
د آرمی پبلک سکول د دویم تلین په حق لا په پېښور کې دا ځل وړې غونډې وشوې او د اے پی ایس دننه دستوره کې کسم آرمی چیف قمر باجوا موجود و خو دغلته میډیا پرې نه ښودې شوه او د اے پی ایس د وجلو شو یو سل 40 ماشومانو او استادانو کورنۍ هم ښکارېدې چې دا ځل د میډیا سره د خبرو کولو نه ډډه کوله. کسم ولسی غبرګون د نش برابر و خو څېړنکاران وایي دغه لوی سانحې سره تړلې پوښتنې لا تر اوسه نه دي ځواب شوي او سیاسي کارپوخ شاب خټک وایي ځینې والدینو دغه پیښې د پلټنې د جوډیشل کمیشن د لارې کول غوښتل خو دا تر اوسه دغه غوښتنې نه دي سرته شوې.
د اولس اواز چې کوم دی هغه زموږ ریاست کوشش کوي چې هغه اواز راپورته نه شي. یعنی ډیره د افسوس خبره ده چې هغه ماشومان چې کوم شهیدان شوي دي د هغې والدین که یو فریاد کوي یا یو رښتیا خبره کوي. د ټولو نه اول خو چې کومه ضروري خبره ده هغه دا ده زموږ یو بنیادی مطالبه وه د پښتونخوا د ټولو وګړو د ټولو انسانانو چې د دې واقعي یو جوډیشل کمیشن دې جوړ کړلی شي او یو آزاد او غیر جانبدارانه کمیشن دې د دې واقعي انکوایري وکړي چې دا واقعه څنګه وشوه. ځکه چې دې واقعي سره ډېر سوالونه تړلي دي او د هغې جواب قوم ته پښتون قوم ته یا هر هغه قوم چې په دې خاوره اوسیږي هغې ته دا جواب تر اوسه لا نه دی ملو شوی.
د هرې میاشتې په 14 تاریخ دراغونډېدلو او بیا په خپلو کې خپل بچی یادول ځینې کورنو دوامداره ساتلی دی. خو څېړنکار ډاکټر سید عالم مسعود وایي تر څو چې پنجاب کې د وسلوالو پټې ځالې د مینځه نوي وړل شوي ناکامي اکشن پلان د عملي کېدو ټولې دعوې دروغ دي.
نېشنل اکشن پلان نو اکشن پلان دی. نېشنل اکشن پلان ترهګرۍ کې تر څو پورې چې د پنجاب کې موجود د ترهګرۍ مرکزونه ورک شوي نه وي نړېدلي نه وي مکمل خلق د هغوی تباه شوي نه وي تر هغې پورې ترهګرۍ نه ختمیږي.
دوی وویل که څه هم د ماشومانو د قربانو نه هېرولو حکومتي دعوې په دې ورځ ډېرې شي خو په ټول کال کې د اے پی ایس د سانحې او د نورو ترهګریزو پیښو د مخنیوي دپاره کامی غږ او امنیتی پلانونه بیا د پامه وغورځول شي. د کیمرامین هاشم علي سره حمید الله وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ټلویزیون پېښور.
خبر مې ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا د ریډیو یو واسطه خبري خبرونه لیدو وام لري. هم د 14 دسمبر د پېښور د ای پی اس د سکول د پېښې وروسته د حکومت لخوا د نېشنل اکشن پلان اعلان کړل شوی وو او په دغه کې شل نقطې ویسي باندې اتفاق شوی وو چې په دغه شلو نقطو باندې به عمل کیږي. دغه شل نقطې څه دي او په دې اړه د شل نقطو په اړه تفصیلات راکوي د ریډیو خبريګاله صادق قاسم شاه.
په 14 دسمبر کال 2014 کې په پېښور کې په آرمی پبلک سکول باندې یو ترهګر حملې نه پس حکومت د دې په ځواب کې یو قومي اکشن پلان یا نېشنل اکشن پلان اعلان وکړو. د دغه نېشنل اکشن پلان د شل نکات د لاندې حکومت اعلان وکړو چې دوی به د پانسي سزاګانو باندې عمل کوي. د دو کالو پورې به د فوز د انتظام لاندې فوزي عدالتونو کې د ترهګرۍ اوریدنې کوي. دوی به جنګیالي ډلې په ملک کې عملیاتو ته نه پرېږدي. په قومي سطح باندې به نېشنل کاونټر ټیرریزم اتارټي مضبوطوي. په ملک کې به د تندروی، نفرت، فرقواریت او عدم برداشت خپرونکي مواد ودروي. د ترهګر تنظیمونو ته به مالي مرستې ودروي او دا به یقیني کوي چې بندیز لګول شوي تنظیمونه کار بیا شروع نکړي. په ملک کې به د ترهګرۍ د پیښو مخنیوي لپاره خصوصا کاونټر ټیرریزم فورس جوړوي. د مذهبي اقلیتي ډلو خلاف به هر قسمه ظلم ودروي. د مذهبي مدرسو به دوی رجستریشن کوي. په پرنټ او الکترونیک میډیا کې به دوی د ترهګر تنظیمونو او د ترهګرو درناوی او مشهورتیا باندې بندیز لګوي. په فاټا کې به دوی انتظامی او ترقیاتی اصلاحات راولي او بې کورشوي خلک به دغه تا زر تر زره واپس یقیني کوي. دوی به د ترهګر تنظیمونو د شبکې ورانولو هڅه کوي. دوی به په سوشل میډیا او انټرنیټ باندې هم د ترهګرۍ ودرولو لپاره عملی ګامونه اخلي او په پنجاب صوبې کې به خصوصا د جنګیالیتوب لپاره دوی زیرو ټالرنس یا عدم برداشت مظاهره کوي او دوی به زر تر زره په کراچۍ کې روان اپریشن سرته رسوي او بلوچستان حکومت به هم پوره پوره واکمن کوي چې دوی په دغه علاقه کې د ټولو تنظیمونو سره سیاسي توګه باندې روغه جوړه راولي. دوی به د ترهګرۍ او خصوصا د فرقواریت خاتمه کوي. دې سره سره په دغه نېشنل اکشن پلان کې د افغان کډوالو په حق له د واضحه پالیسی او د افغان کډوالو د رجستریشن په حق له هم عملی ګامونه اخلي او دوی به د ملک انصاف نظام کې هم اصلاحات راولي.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی سړونکو او پښتانه ملت پالا مشران په مرکزی حکومت باندې تور لګوي چې نېشنل اکشن پلان یې د ترهګرو پر ضد نه دی عملی کړی او په پنجاب کې د غیر قانوني ګرځول شو ډلو خلاف کوم ګام هم نه پورته کوي. رپورت په د اسلام آباد نه د ریډیو خبريال پیر ولایت شارا کوي.
سیاسی ګوندونه او مبصرین د ملک په مختلفو برخو بیا په خصوصي توګه پنجاب کې د لاقانونه ګرځول شوی تندره وډلو په ښکارا او پټ فعالیتونو وخت په وخت اندېښنې راپورته کوي او دوی د دغه تنظیمونو کاروایي د ملي تګلارې ښکارا سرغړولو د حکومت لوی ناکامي بلي. په دغه تندره وډلو کې لشکر جنگوي او جماعت اهل سنت شیعه مسلمانانو په وجونو تورن دي او جیش محمد او جماعت الدوا باندې نه یوازې د ملک دننه خو گاونډي هیوادونو هند او افغانستان کې هم د ترهګرۍ خورولو تورونه لګي. هند د جماعت الدوا مشر حافظ سعید ممبئی ترهګر حملو ذمہوار او منصوبه ساز بلي. روان کال باچا خان پوهنتون او بیا د کوټې او مردان ترهګرۍ واقعیات وروستو مخالفو ګوندونو په تکرار سره د لاقانونه ګرځول شوې ډلو د کاروایو معامله راپورته کړې وه او په دې ترس کې د عوامي نشتلګون مشر اسفندیار ولی خان د حکومت نه پوښتلی دي چې او د خید ملي تګلارې د لاندې څومره تونره وډلې په نخښه کړې دي.
جتنی بھی قلدم تنظیمیں ہیں ان کو کسی اور نام پہ کام کرنے نہیں دیا جائے. آیا ہم اس ایک نقطے پہ عمل کرنے میں کامیاب ہوئے؟
دی وای چې د ملي تګلارې تر مخه لا قانونه ګرځول شوې ډلو ته په بل نوم سره کار اجازه نه ورکول او ژمنه شوې و خو د بده مرغه د غیوه نقطه هم عملی نه کړې شو. د پنجاب حکومت د هند پټانکوټ حمله په سر د جیش محمد مشر مسعود اظهر د گرفتاری داوه کړې ده. خدای نه د پډاګه کړې چې د خلاف تر اوسه پورې څه قانوني کاروایی شوې ده. د دفاعي چارو سیړنکار بریګیډیر ریټایرډ صاد محمد خان وای چې پنجاب ایالت کې د لا قانون ډلو وجود یو ښکاره حقیقت دی او دې تور لګوي چې ریاستي ادارو د دغه ډلو په کاروایو سترګې پټې کړې دي.
بالکل صحیح خبره ده چې پنجاب کې دا مسله یو لوی پیمانه باندې شته. خو دې یو صدا سه یعنی د دې یو سټریټجی ده چې پنجاب کې ګډوډ نه کیږي ځکه چې دې په تر چې زموږ مرکز دغه تر یو موږ ته ګډوډ وکړو بیا زموږ د پاکستان کې بعد لوګو ته موږ ته دا سه آزادۍ سره کاروای کول چې کوم دی هغه با مشکل شي. نو دې په نور صوبو کې یا نور ملکونو کې چې په مداخلت کوي یا دهشتګردي کوي پنجاب کې کم کوي دې وجه دار چې هغه نو غواړي چې د حکومت تر دې عمل راشي.
په مرکز او پنجاب کې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند باندې د خپل سیاسي ګټو لپاره د تندرو وډلو سره د مرستو تورونه د ډیر وخت را حاصلېږي، خو مسلم لیگ نواز ګوند دا تورونه ردوي. د دې ترڅنګ مخالفه ګوندونه او ناکیدین دا الزام هم لګوي چې حکومت او ریاستي ادارې سند بلوچستان او خیبر پختونخوا کې فوزي عملیات کوي، خو په دې معامله کې پنجاب د پامه غورځولې دي. د دفاعي چارو بل یو سیړنکار بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر هم د دغه رائے سره اتفاق لري او زیاتوي چې تر څو پنجاب کې تندرا وډلې نوی په نخښه کړې شوې تر هغه د اپریشن ضرب عذب او ملي تګلارې حتمی ګټې نشي ترلاسه کېدلې.
تر څو پورې چې په پنجاب کې پورا پورا عملیات نه شروع شوي، پورا یکوالی سره او د ټول پولیټیکل لیډرشپ چې کوم دی، ملټری لیډرشپ چې کوم دی، استخباراتي ادارې چې کوم دي، دا چې په یو صفه باندې نه راغلي او دې ته کار نه ویلې، نو یقین منه دې کدو ضرب عذب یا د کراچۍ اپریشن یا د نیشنل الیکشن پلان چې کوم سمارات دي یا د هغه چې کوم اهداف دي هغه به سرته ورسی.
د پاکستان د حکومت لخوا لا قانونه ګرځول شوی ډلو شمیره دریش پیته ده او په دې کې ځنې ډلې داسې دي کم چې نه یوازې وسلوال کاروایو کې بوختي بلکې دوی په سیاسي او پارلماني میدان کې هم نمائندګي لري او په رستو کې د جماعت اهل سنت نوم غیر قانونه ګرځول شوی ډلې او حمایت یافته کاندید هم د پنجاب ایالت جنگ علاقې نه په انتخاباتو کې کامیاب شوی دی او مخالفه ګوندونه او سیړنکاران د کامیابی د ملي تګلارې د ناکامۍ یو لوی مثال بلي. پیر ولایت شاہ، وائس آف امریکہ، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
اوریدونکو د وایس آف امریکا ډیو ریډیو یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه درته وړاندې کوو. د پېښور د 14 د دسمبر د پېښې په اړه تاسو ته رپورټونه وړاندې کوو. هم په دې اړه پاکستان کې څېړونکي وایي د آرمی پبلک سکول د ترګری عمل وروسته جوړې شوې کم تګلارې یا قومي اکشن پلان د دې باوجود په دغه په 16 باندې څه دی عمل نه دی سو. په دې اړه نور څه نظریات لري څېړنکاران؟ احسان محمد خان په ریپورت کې درته وړاندې کوو.
د ترهګرو له خوا د پېښور په آرمی پبلک سکول د خونړي برید وروسته چې 2 تیر شو، په دغه تیر شوي 2 کې چې یو خوا داسې تاثر هم ښودلی شوی چې د پاکستان هغه زړه تګلاره د کومې تر مخه چې وسلوالو یا ترهګرو ډلو پر ضد د ښه او بد په اساس کاروایی کېدلی شي، دغه تګلاره اوس بدله ده او د هر رنګي ترهګري ډلې پر ضد به یو شان کاروایانې ترسره کوي. د فوزي او حکومتي اسټابلیشمنټ لخوا دغه تاثر آیا یوازې تاثر دی او کنا په عملی توګه هم څه لیدل کیږي؟ د دې پوښتنې په جواب کې د دفاعي چارو سیړنکار او د فوز پخوانی جرنیل تلت مسعود څه داسې وایي؟
ایک حد تک تو دیکھی گئی ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ ابھی بھی پاکستان کی جو سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے حقانی نیٹ ورک اور طالبان کے شورا سے کچھ نہ کچھ تعلق تو رکھا ہوا ہے.
طلعت مسعود وائی تر یوہا دخو بدلون لیدل شوے، خو اوس ہم پاکستانی اسٹیبلشمنٹ دا حقانی شبکے او دا افغانستان دا طالبان شورا سرا اڑکی روانی ساتلی دی چے دغا یو تاریخی پس منظر ہم لری. په پاکستان چې د نړۍ او خاصه توګه د گاونډي هیوادونو لخوا د ترهګرو ډلو په خپل ځمکه د ساتنې تورونه لګول کیږي، پاکستان دا اداوی ردوي او وایي خپل هیواد د ترهګرۍ ښکار دی. نومیالی سړنکار پروفیسر خادم حسین وایي د پېښور د آرمی پبلک سکول برید وروستو دغه تاثر او اداوی په خپل ځای، خو هغه نه ویني چې په عملی توګه په ریاستي بیانیه کې کوم بدلون راغلی وي.
دغه دی ریاستی بیانیه یو داسې شکلو چې ګاونډي او هیوادونو سره او ملکونو سره د یو مستقل جنگ حیثیت اختیار کړ او هغه د خارجه پالیسي ایسه جوړه شوه. موږ ګورو چې ګاونډي هیوادونو سره د خارجه پالیسي په دغه بیانیه کې بدلون نه دی راغلی او په بعضو علاقو کې خو دا تر ډېر حد زیات شوی دی. هغه تنظیمونه چې کوم بهر هیوادونو کې جنگ کوي او د پاکستان په ځمکه کې دي، د پاکستان په خاوردګي مرکزونه دي، د هغوی خپل تنظیمونه اتحادونه هم لري، ریلیز هم باسي، جلسوي جلوسونه هم کوي، خپل لیټریچر هم چاپ کوي او د دې ځنا په نورو هیوادونو حملې هم کوي.
د پاکستان چې دا وخت د ګاونډي هیوادونو سره اړیکې د تاوتریخوالي سره مخ دي، یو خوا چې خپل د هیواد دننه هم ریاست د ترهګرۍ ستونزې سره مخ دي، نو بل لوري سړنکاران وایي پاکستان د خپل ریاستي تګلارې په اساس هم د یو شمېر چیلنجونو سره مخ دي. احسان محمد خان، وایس آف امریکا، ڈیوا ریڈیو، پیخور.
دا د وایس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے او اس یو زل بیا تاسو ته وړاندې کوو چې عام خلک د دوه کالا تیرې دو وروستو د آرمی پبلک سکول ترهګر حملې په حق لاسه نظر لري. خلق د حکومت د جواب نه سمره مطمئن دي، حکومت سمره ګامونه پورته کړي دي. دا خبرې اترې موږ ته رسیم نه خپل خبریال ارشد مومن را لېږلي.
د آرمی پبلک سکول د واقعې نه وروسته خو دلته هیڅ قسمه داسې څه بدلون موږ نه دی لیدلی چې راغلی دی، چې یاره د سکیورټي په حوالې سره یا د تعلیمي ادارو په دغه سره کو تاسو وګورئ، د نه وروسته په باچا خان پوهنتون باندې هم حملې شوي، مختلفو پوهنتونونو ته تعلیمي ادارو ته چې دی دړکې ورکړې شوي دي چې یاره دا بند کوي ګنده کې دا به موږ والوزو. نو دغه سیزونه ریاست زما خیال لري چې د دې لپاره هغه قدمونه نه دی اوچت کړي کوم چې د دې لپاره پکار وو، یا خو ریاست دا هته چې دا د دې خپل ریاست ایسه نه غني، دا خلکو ته د دې خلکو ته د انسانيت په سترګو نه ګوري. کتا سو ګوري د نن نه دوه ورځې مخکې په شام کې یو دغه شی او چې پای کې اتا تیا کسان نغو پای باندې د یو ان اجلاس را غوښته شو، دلته کې په زرګونو په لکونو خلق چې لري بی ګنا دغه قتل عام شروع دی، د پښتون نسل کشي روانه ده. خدا غي د پاره نه انساني حقوق، نه اقوام متحده، نه د ریاست ادارو، نه ریاست ته هغه اقدامات اوچت نه کړم چې په کار دي چې دا خلق د دې عذاب خلاص کړي شي او د یو امن او دغه ژوند تیر کړي.
زه افسوس کوم چې زمونږ بادشاہ وخت چې کوم دی هغه وخت سره تر ننه پورې روان دی، نو د هغې طرف نه موږ څه خاص خبره ونه لیدله، ځکه چې په هغه وخت کې چې کوم ټول سیاسي ګوندونه راغونډ شول او هغوی یو پروګرام ورکړلو د شلو نکاتو د اکشن پلان په شکل کې، نو هغه اکشن پلان من ون اوسه پورې په دې وطن باندې هغه عملي نه شو. خو زه به صرف دمر ووایم که هغه خلکو چا چې دا شی عملي کول غوښتل هغوی خپل حفاظتونه وکړل، په کوم لار چیزو په کوم طرف چیزونو دیوالونه لوی لوی شلو، کونډه تارونه په غټ غټو لګېدل، خو که غیر محفوظ پاتې دي نه غزه او ته او زما استا بچي پاتې دي.
دا دغه واقعي نه وروسته باید چې نېشنل الیکشن پلان جوړ هم شو، خو زما په خیال داسې خاص بدلون نه نلو. مخکې هم دغه دما کې کېدی، هم دغه ټارګټ کلین کېدو، د لوډ سپیکر نه هم دغه نفرت امیز خبرې کېدی او اوس هم روان دي. که نېشنل الیکشن پلان جوړ شوی دی، دا صرف اکټمایزیشن د پر جوړ شوی دی، دا صرف خلکو د پر جوړ شوی دی چې کم د دغه نریټیو یا دغه بیانیې خلاف خبره کوي یا د دې د پالیسۍ خلاف خبره کوي، نو په دې باندې ا خلک اکټمایز کی. باقی د دې داسې خاص امپلیمنټیشن مونږ نه ښکاری
یاره. عام خلک بالکل پدی پویږي، لکه خلک خبا شعور دي چې را داولی کیږي، خو څوک بے وس دي، سوی نه څوک یریږي، د چا کارونه دي، نو د دې د لاسه خلک بس ځان سره غلی پاتې کیږي چې را کار نه ساتو، نو پدې ماندې کني نور د سینه د هر یو کس په پویږي چې دانن کوم غونډه شوي دام د دې حواله سره شوي.
وایس اف امریکا دی ریډیو
استاسو پورټل نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadivaradio.com. www.awr.org/pakistan.com. د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
قدر من اوریدونکو د وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دا یو را بیا د خبرونو لنډیز درته وړاندې کوو. اول غوښتې د خبرونو سر ته کوتا.
نن د پاکستان خیبر پختونخوا سرخار پیښور کې په آرمی پبلک سکول د ترهګر حملې دوه کاله پوره شوي چې پکې یو سل څلور څلوېښت طالب علمان او استادان وژل شوي. سیاسی مخالف مشران هم سلون کې وایي د ترهګرۍ خلاف جوړه شوې تګلاره باندې حکومت تر اوسه عمل نه دی کړی.
یو جوډیشل کمیشن دی جوړ کړل شي او یو آزاد او غیر جانبدارانه کمیشن دی د دې واقعي انکوایري وکړي چې دا واقعي څنګه وشو. ځکه چې دې واقعي سره ډېر سوالونه تړلي دي او دا غي جواب قوم ته پښتون قوم ته یا هر هغه قوم چې په دې خوره اوسېږي هغه ته دا جواب تر اوسه نه دی ملو شوی.
د پاکستان د وزیر اعظم میاں نواز شریف په مشرۍ کې د مفاداتو ګډ کونسل په غونډه کې فیصله شوې ګرد ملک به سرشمیرنه د راتلونکي کال د مارچ په 15 نیټه کیږي.
مردم شماری بو ته ګرد پښتانه आवाज دی د ګرد پښتانه ځغ دی بس ار وجرا کې په ار ځای کې په هوټل کې په ترانسپورت کې جو پر عام ځای کې نو په پټی کې بس مردم شماری بیا.
افغان چارواکي وایي پایتخت کابل کې د داعش وسلوالو لس کسان گرفتار کړي دي او په هلمند ایالت کې 15 طالب وسلوال وژلي دي. نن د پاکستان خیبر پختونخوا سرخار پیښور آرمی پبلک سکول باندې شبې ترهګر حملې دویمه کلیزه نمانځل شوې. پر هغه خونړۍ حمله کې یو سل او څلور څلوېښت کسان وژل شوي چې پکې زیاتره ماشومان طالب علمان وو. د پاکستان پوځي مشر جنرال قمر جاوید باجوا آرمی پبلک سکول کې د وژل شوو ماشومانو په یادګار ګلونه غوړولې دي او ویلي دغه ماشومان به کله هم نه هیروي. خو په پاکستان کې سیلون کې وایي د آرمی پبلک سکول ترهګر حملې وروسته جوړې کړې شوې د ترهګرۍ خلاف قومي تګلارې دوه کاله تیرېدو باوجود د دې په 6 نقطو باندې پوره عمل نه دی شوی او د ترهګرۍ او تندروي خلاف واضحه سوچ او ګام په نظر نه ښکاري.
د پاکستان حکومت اعلان کړی دی چې د مارچ د میاشتې د 15 تاریخ څخه به په هیواد کې سرشمیرنه شروع کوي. دا پریکړه نن د قومي مفاداتو د شورا په غونډه کې وسوه. د پاکستان سپریم کورټ په حکومت شخ کړی و چې په هیواد کې د سرشمیرنه ارومرو وکړي. په پاکستان کې تر 18 کالو پورې کومه سرشمیرنه نه ده شوې او د هیواد بشري حقوقو سازمانونو او سیاسي ګوندونو وایي تر څو په هیواد کې سرشمیرنه نسیوه د وسایلو سم
ویش. پاکستان وایي دوی د امریکای منتخب صدر ډانلډ ټرمپ انتظامیه سره د قیدی پاکستانی ډاکټر شکیل افریدی خوشی کولو په سر خبرو اترو لپاره تیار دي. په ډاکټر شکیل افریدی تور دی چې د القاعده مشر اسامه بن لادن معلومه بولو کې د امریکای استخباراتي ادارې سی ای ای سره مرسته کړې وه. دا وخت د پاکستان په بند کې 30 کاله د جیل سزا تیروي. هغه باندې تور دی چې د پاکستان یو تندربډل سره یې مرستې کړي.
کال نو نسوا یو او او ایم کی پنن روز د دسمبر پر شپاره سمنیټه پاکستان برخه سوی وی چې و برخه بنگلاديش او بل هم پاکستان جوړسوه. د بنگلاديش د بلدل هیلتونه کا سهم زیات وو، خو سیډنکاران وای د خپل حکومت زاده اکثریت باوجود مېرومه ساتل سوی وو، او پنن وخت کې په ملک کې هم د غسید وی صوبه صوبه بلوچستان او خیبر پښتونخوا د قبایلی سیمو ترڅنګ د مرکزی حکومت لخوا د خپل حکومت زاده مېرمولو تاثیرات زیات سوی. او افغان چارواکي وای پایتخت کابل کې د داعش لاس وسلوال نیولې. د افغانستان د امنیتي چارو وزارت وای دغه کسانو په جماعتونو او د ټلویزیونونو په دفترونو د حملو پلان درلود. اخوا د داخله چارو وزارت وای په هلمند ایالت کې د عملیاتو په وخت 15 طالب وسلوال وژل دي.
د شام الپو خار د خلکو د وتلو په ځنډې دو سره په زرګونو ملکی بګړي په دغه خار کې بند پاتې شوې دي. حکومتي سرچینې وایي چې یاغیانو د ډزبندۍ تړون مات کړی دی. دا لا څرګندونه ده چې د الپو یا حلب نه بعد خلکو د وتلو لړۍ بیا کله شروع کیږي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر منوریدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو یو واسطه خبری خبرونه لیدو وام لري. د ریپورټونو په لور یو بار بیا تاسو پام راګرځو. اوس په خبرونه کې وخت سوی دی مطبوعاتو ته د کتنې، او نن دا کتنه کړې د زموږ همکار مختار خلیل صاحب.
د کال 1941 نه را په دی خوا پاکستان کې هر کال د 14 دسمبر ورځ د پاکستان د دوه ټوټې کېدو په وجه د ماتم د ورځې په توګه نمانځلی شي. نن هم د 14 دسمبر په موقع د پاکستان د انګریزي ژبې دی نیوز اخبار د نامتو لیکوال د حسین اچ زیدی یو تاریخي معلوماتي مضمون چاپ کړی دی چې سرخط یې دی مرختیز پاکستان کې شکست. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې د کال 1941 په 14 دسمبر د مرختیز پاکستان د بیلیدو واقعا د شلو کالو د یو اوږد عمل انتها وه. دا غم لړلی واقع د چا د خواهشاتو یا د یو زدي جرنیل، سیاستدان یا د سیاسي پارټۍ په کاته کې اچول پکار نه دی. پاکستان په کال 1947 کې آزاد ملک جوړ شوی وو، خو سلی رشت کاله پس د دې د دوه ټوټې کېدو دوه اهم سببونه وو. یو خدا چې د غربي او مرختیز پاکستان په منځ کې ډېره لویه فاصله وه، او په منځ کې هندوستان پروت و چې پاکستان ورته تل د غلیم په سترګه کتلی دي. د پاکستان د دوه پړغه کېدو دویم سبب ثقافتي او اقتصادي وو. دی نیوز لیکي چې مغربي پاکستان کې مختلف قومیتونه آباد و چې نن هم باقی پاکستان کې وجود لري. هر کله چې مرختیز پاکستان کې ایک یو قومیت یعنی بنگالیان په خپله خوره آباد و. دی نیوز خپل مضمون کې لیکي چې مغربي پاکستان د جاګیردارو منطقه وه. هر کله چې مرختیز پاکستان کې د جاګیردارۍ خد و خال ډېر تت او کمزوري وو. د نورختیز پاکستان خلک د غربي پاکستان د خلکو نه سیاسي طور زیات بیدار او باشعوره وو، خو غربي پاکستان د مرختیز پاکستان نه زیات آباد او سوکاله وو. مضمون زیاتی چې د وفاق پاکستان د یووالي دپاره لازمه وه چې د وفاق اکایو ته مکمل خودمختاري، د مملکت په انتظامی امورو کې کافی نمایندګي او په اقتصادي ترقۍ کې مساوي ایسا ورکړی شوی وی. د دې ټول هر څه د جاري ساتلو دپاره باقاعده انتخابات او د دې په نتیجه کې د اختیاراتو د خلکو نمایندګانو ته سپارل لازم وو، خو هر کله چې نوکرشاهۍ کې اکثریت د مغربي پاکستان د خلکو وو، په دې سبب د اختیاراتو می استعمال د دوی په لاس کې وو. دی نیوز زیاتی چې په سیاسي اقتدار کې د خپل برخې په نور کې دو مرختیز پاکستان کې اقتصادي ترقی په ټپه ولاړه وه، او دی په بنگالیانو کې د محرومۍ احساس پیدا کو. دی نیوز نور لیکي چې د پاکستان لومبی آئین کې د پارلیمانی طرزی حکومت او د صوبایي خود مختاری خبرې لیک وی، خو پخوانی صدر سکندر مرزا چری هم په دې عملونو کو. د سکندر مرزا د دور د غیر یقیني حالاتو له سببه حکومت په کال 1941 کې د انتخابونو کولو اعلان وکړو، خو هر کله چې د انتخابونو په نتیجه کې به اقتدار د آبادۍ په بنیاد مرختیز پاکستان ته سپارلی کېدو، په دې سبب صدر په کال 1950 کې دین منسوخ کو، مارشل لا اولګولا او د فوج سر لخر جنرل ایوب خان ته د اقتدار نیو وینا وکا. د جنرل ایوب خان په کلهم دور کې د بنگالیانو سیاسي او اقتصادي محرومتیا انتها ته ورسیده. اخر د شیخ مجیب الرحمن په مشرۍ کې عوامي لیگ او د عوامي لیگ شپږ نقطو د سیاسي پارټي د بنگالیانو محبوبه پارټي وګرځولا. د شپږو نقطو په بنیاد شیخ مجیب د کال 1900 په عامو انتخابونو کې نرختیس پاکستان کې 1350 نشستونو کې 1500 ګټل او دا شان مرکز کې د حکومت جوړولو لپاره د چا هم محتاج پاتې نه شو. خود هغه وخت فوزی صدر جنرل یحیی خان د عوامي لیگ د شپږو نقطو لویری اقتدار شیخ مجیب الرحمن ته حواله نکو، حالانکه شیخ مجیب جنرل یحیی خان له تسلی ورکړی و چې د حکومت جوړولو وروسته به دی په خپلو شپږو نقطو کې او د بنگالیانو په جذباتو کې نرمی راولي. خو فوزی حکومت د شیخ مجیب په خولې اعتبار ونکو او د حکومت جوړولو نه لرې وساتلو. په دې نور ختیځ پاکستان کې ډیره ناقلاری خوره شوه. په ګرد نور ختیځ پاکستان کې اړتالونه او فسادونه شروع شول او د حکومت عملداری تر فوزی چونو پورې محدود شوه. حسین اچ زیدی دی نیوز کې د چاپ شوی خپل مضمون په اخر کې لیکلی دی چې مغربي پاکستان کې ناستو سیاسي اشرافو او فوزی جرنیلانو مرختیس پاکستان کې د راپورته اړی غړي د چقولو د پاره فوزی کارروایی شروع کا، خو وایي چې دوی د حالاتو صحیح تجزیه نه وکړي او دا شان د بنگالیانو خلاف فوزی کارروایی او دې سره سم د هندوستان فوزی مداخلت د متحده پاکستان په کالبوت کې اخیری میخ ټکوالو.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د زمنګا دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خپنې غبان دی اوري. په نن ورځ 14 دسمبر باندې په کال 1901 او یایم کې پاکستان په دوا برخو کې تقسیم شوی و چې مشرقي پاکستان بنگلاديش جوړ شو، خو د هغې په شا یو اوږد تاریخ دی او د پاکستان د اوسنی پاکستان له خوا مشرقي پاکستان سره په بیلابیلو مدونو کې زیاتی شوی و او هغوی ته خپل حقونه نه ورکول کېدل. څېړونکي وایي که چیرې پاکستان دغه تګلاره هم هغه شان ساتي نو په هیواد کې دننه پښتانه بلوچستان خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې هم خلق ته محروم ښکار کېدې شي. رپورت په مردان نه د ډیو ریډیو خبريال ریاس حسین راکوي.
15 کال وړاندې هم نن یعنی د دسمبر په 14 نیټه کال 1901 او یایم کې مشرقي پاکستان د مغربي پاکستان نه جدا شو او یو نوی هیواد بنگلاديش په وجود کې راغلو. ماهرین وایي چې کچري سیاسي او پوځي مشرانو د تیر شو غلطونه سبق وانخستو نو پاکستان به نور ستونزو سره هم مخ شي. تاریخ دا خبره هم په ګوته کوي چې پاکستان د دوه قومي نظریې د لاندې په وجود کې راغلی و، خو د بنگلاديش د قیام په نتیجه کې دغه نظریې ته هم نقصان رسېدلی دی. اچې پکې د سرکاري وینا مطابق د پاکستان گاونډي هیواد هندوستان هم لاس لرلو. د ماهرینو وینا ده چې په هغه وخت کې د مشرقي پاکستان اوسیدونکي د خپل سیاسي او معاشي حقونو نه محروم کړی شوی وو او هغوی ته په خپلو وسایلو باندې ډیر کم اختیار ورکړی شوی وو، چې په نتیجه کې د خلکو په محرومو کې اضافه شوی وه. او همدغه صورت د پاکستان په خیبر پختونخوا قبایلي سیمو او بلوچستان کې هم راوړاندې کیږي چې هم د هغوی په وینا هغوی ته سیاسي او معاشي حقونه نه ورکړي کیږي. په دې حق له د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکي محسن داول ریډیو سره د خبرو په محل وای چې کله هم استحصالی ماحول پیدا کړی شي نو بیا د ملک دشمنان هم د هغې نه فائدې وچتوي.
کله په یو سیمه کې سیمه وګړي ته د خپل بنیادی انساني حقوقو نه محرومه کې او د هغې استحصال شروع کړي نو استحصال خلاف خامخا رد عمل راځي او اخر کې بیا هغه وخت را ورسي چې هغې نه پس بیا رد عمل بیا د تشدد لاره هم اختیار کړي او هغې نه پس هغه بیا ډېر اکسټریم لیول ته ورسي. ما هغه ټایم کې هم دغه شان د زمینی حقایقو په یو سیمه خلک پرته وو هغې ته د هغې خپل حق نه ملاوېدو. هغه خلک راپاڅېدل او په جمهوري طریقه یې د خپل حق غوښتلو د پاره خپل رایه ورکړه، نو خو چې بیا د هغې رایه احترام ونه شو نو هغې بیا رد عمل دومره زیات راغلو بیا چې کوم په دې سیمه کې نور قوتونه وي په دغه شانتې ماحول کې بیا هغې هم خپل کار خامخا کوي.
څېړنې وایي چې په کال 1901 عامو ټاکنو کې مشرقي بنګال په جنرل چوکو کې د هغه وخت سیاسي ګوند عوامي لیگ 168 چوکۍ ترلاسه کړې وي او پاکستان پیپلز ګوند 180 چوکۍ ترلاسه کړې وي. په مجموعي توګه 50% نمائندګي عوامي لیگ ته میلاو شوې وه، خو د مارچ په 15 نیټه په بنګال کې د جنګ په نتیجه کې بهرني قوتونو ته هم دا مقپلاس ورغله چې هغه د پاکستان په ضد د بنگلاديش حمایت وکړي. په هغه وخت کې د کال 1901 او یم د دسمبر په 3 منیټه باندې د پاکستان اتیا درز واکونه او 2000 عام وګړي په بنگلاد په بنگال کې গ্রেফতার کړی شول. د ماهرینو وینا ده چې د دغه سانحین ورستو د پاکستان افسر شاهي سیاسي ګوندونو او پوزي مشرانو د وړو صوبو په محرومو باندې غور نه دی کړی او اوس هم په دغه سیمو کې مقامي اوسیدونکو سخت ستونزو سره مخ کیږي. د پاکستان پیپلز ګوند په حکومت کې د اتلسم ترمیم ان اف سی ایوارډ او خیبر پختونخوا ته د نوم ورکولو پروسه سر ته رسول شوې ده چې په نتیجه کې تر ډیره حده پورې مرکزی محکمې صوبو ته حواله کړی شوې دي. په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې سیاسي مشران اوس هم د پاکستان او چین د راهداري په منصوبه سی پیک باندې نیوکې کوي. خیبر پختونخوا صوبه اقتصادي بحران سره مخ ده او په دغه صوبو کې د مدیره هڅې د ترهګرۍ په پیښو کې په زرګونو خلکو ژوند لاسه ورکړی دی. په دې حقله پروفیسر خادم حسین وایي چې د وړو صوبو په محرومو کې نور هم اضافه شوې ده.
څنګه دننه 1901 کې مسله وه دغه شان مسله خو اول په ریاستي شکل کې اوس په غیر ریاستي شکل کې ده. نو د 14 یو عمل دی د امپلوژن یو عمل دی چې خلک د خپل اختیار نه او د وسایلو نه خلاص کی یا محرومه کی او هغه محرومه تر ډیره حد پورې ضرب شوې دي هغه زیات شوې دي اختیارات او وسایل په دې مرکز قبضه کول یا سیاسي اختیارات په خپل ولکه کې اغېستل او د نورو خلکو وسایل په خپل ولکه کې اغېستل د فیصلې کولو یا دارو
جوړول عمل کې خلک شامل نه وو. یاد دې چې په پاکستان کې د تیرو شلو کالو راهسي سرشمیرې ته د حکومت له طرفه پام نه ورکول کیږي چې د وسایلو د تقسیم کار په صحیح توګه سرته ورسول شي او دا چې اوس هم د پاکستان په مرکزی کابینه کې بلوچستان او خیبر پختونخوا یو مرکزی وزیر هم نه لري. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا
درمن اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو یو واسطه خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه درته وړاندې کوو. او په خبرونه کې یو بل ریپورت چې د پاکستان د وزیر اعظم میاں نواز شریف په مشرۍ کې د مفاداتو ګډ کونسل په غونډه کې دا فیصله سوې ده چې په ټول هیواد کې به سرشمیرنه کیږي او دا به د راتلونکو کال د مارچ د 15 نیټې څخه پیل کیږي. قدرمن اوریدونکو تاسو د ریاض کوسې په پاکستان کې تیر وار سرشمیرنه 18 کال وړاندې سوې ده. په دې اړه نور تفصیلات راکړي رابعه پیر په ریپورت کې.
په اسلام آباد کې د وزیر اعظم میاں نواز شریف په مشرۍ کې کېدونکې د ګډو مفاداتو د کونسل غونډه کې پریکړه سوې ده چې د راتلونکي کال د مارچ د میاشتې د 15 نیټې څخه به په ټول هیواد کې د سرشمیرني او د کورشمیرني عمل شروع کړي سي. حکومت دغه اعلان د سترې محکمې د ډیر زیات فشار وروسته کړی دی. د وزیر اعظم په مشرۍ کې کېدونکې په دغه غونډه کې کېدونکې پریکړې په اړه په یو لنډ بیان کې ویل سوي دي چې په ټول هیواد کې به سرشمیرنه او کورشمیرنه یو ځای کیږي او دغه عمل به په دوه پړاو کې ترسره کړی سي. پښتانه مشران وایي چې راتلونکي سرشمیرنه د پښتنو لپاره ډیره مهمه ده او پکار دی پښتانه په دې عمل کې په مکمل توګه برخه واخلي. د پښتونخوا ملي عوامي ډلې سېنېټر عثمان کاکړ د ډیور ریډیو سر خبرو کې وایي
دا وخت مرزوشماری تر څورو لازمي ده. کمر مرزوشماری غلط ته وکړم بډېل وي تاوان وسی نو به د کاروبن روپی تاوان وسی مر به د قومي او د صوبای سم د ستانو تاوان وسی مر به د لکونو نو کریانو ملازمتونه تاوان به وسی او زمر به دا تاوان وسی چې پښتون لوی ستر قوم دی دا بوړه کې قوم ښکار شي. نو دا تر هر څه چې د پارټي د نظریاتو له قبایلیت له هر نفرت بالا تر مردون شماری بوت اگر پښتانه आवाज دی اگر پښتانه ژغ دی بس آر وجرا کی پار زای کی پوتل کی ترانسپورت کی جو پر عام زیکشنو په پټی کې بس مردو شماری بیا دا درې میاشتې دي دا چې موږ په یما تیر کو نو موږ راتون کې خپل بچانو حقوق محفوظ کولای شو دولت محفوظ کولای شو پروژه محفوظ کولای شو حلقه بندیان محفوظ کولای شو او د دوی ملازمتونه محفوظ کولای شو او د دوی قومي ژبه او قومي تشخص محفوظ کولای شو. په دایو مردو شماری باندې کې پښتانه یمات
د جماعت اسلامي مرکزی مشر پروفیسر ابراهیم عسکری او سیول مشران څخه غوښتنه کوي چې راتلونکو سرشمیرنې د عمل څخه وړاندې دي د قبایلي سیمو بیکاره خلک خپل کورونه ته ستانه کړی سي.
زوای ما چې فوج او حکومت دواړه مسؤل دي او دواړه ذمہ دار دي چې هغه دا کاروږي چې د فاټ خلک زر تر زر خپل کورونه ته ورسي او مردم شماری دا شروع کې دونه مخکې مخکې چاغې بخپل علاقو کې موجود وي، نو انا به ممکنه چې هغه دا هغه شمار هم په دې کې راشي.
په پاکستان کې هر لس کاله پس سرشمیرنه کیږي، خو دې سل دغه شپږمه سرشمیرنه د شاوخوا نولس کاله پس کیږي، ولې چې آخري سرشمیرنه په کال 1998 کې سوی وه. حکومت که څه هم دغه سرشمیرنې نه کولو سبب د پوج پر پولو د مصروفیت له وجې د دې د تحفظ په عمل کې برخه نه اخیستل ګرځوه، خو پر حکومت د دغه سرشمیرنې نه کېدو له وجې سختې نیوکې کېدې. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
قدر من اوریدونکو، وایس آف امریکا دی وته غوږ یاست. د پاکستان بلوچستان ایالت سرشار کوټه کې د اگست په اتمه نیټه سکه ما پیښه را مخته سوې وه چې پکې سلور اویا خلک وژل سوي وو، سي زیاتره شمیره د وکیلانو وه. د دغې پیښې د رپورټ د سترې محکمې د کمیشن لخوا راغلی دی، او په دې کې ویل سوي دي چې د دغې پیښې په اړه سي حکومت کمې ژمنې کړې وې، او د دغه پیښه کې ککړ کسانو په اړه معلومات او هغوی ته د سزاګانو ورکولو په اړه څه خبرې لا تر اوسه نه دي ښکاره کړل سوي. په دې اړه تفصیلات راکوي حمید سمسور د کوټې څخه.
د ستري محکمې د قاضي قاضي پایز ایسا د کمیسون د یوازنی غړي له لوري د چیړونو وروسته خپل راپور په شپږویشت جملو کې وړاندې کړی دی. کمیسون په لومړۍ مهمو نقطو کې ویلي دي چې د اتم اګست په پیښه کې یو لغوه سوی سازمان په دې کې ککړ دی. کمیسون وایي چې د ځان وژونکي برید کوونکي پیژندګلوي هغه مهال وسوله کله چې کمیسون مداخلت وکړی او امر یې جاري کړی چې د ځان وژونکي برید کوونکي عکس دي په خبری رسنۍ کې خور کسي. بیا یو کس رالی د ځان وژونکي شناختې وکړي او داغه ملګری په ګوته کړل. د قاضي پایز سال لوري په دغه راپور کې ویل سوي دي چې د پولیسو آی جی ته د تراګرۍ د برید د پیښې د ځای د خوندي ساتلو د پلان پاکله باندې ډیر ورکوټي معلومات لري. هم له دغه سوابه د پیښې ځای خوندي نه ساتل سوی چې په پرانزیک یعنی په ساینسي طریقه باندې د پیښې د ځای جاج وانخستل سو، چې د کورونو چارو د مرکزي وزیر او د حکومت د ویان له لوري و خبري رسنۍ ته ناوړه بیانونه وړاندې کړل سوي وو. د کمیسون له خولې چې د تراګرۍ په جنگ کې د کورونو چارو وزارت په خپل رول خبر نه دی. د کمیسون د لوري ویل سوي دي چې د کورونو چارو مرکزي وزیر چودري نثار د نیکټا دالی رتبه کمیټې د پریکړو خلاف ورزي کړې ده. په درې نیم کال کې یوازې یوه غونډه رابللې ده. د چودري نثار په هکله ویل سوي دي چې ده د لغوه سوي سازمان له مشر سره هم کتنه کړې وه. کمیسون وایي چې داسې لغوه سوي سازمانونه اوس هم شته چې ښکاره په تراګرۍ کې ګرم دي. کمیشن وایي چې د مدرسو رجستریشن او څارنه نه ترسره کیږي. د هیواد د لویدیځې سرحدي پولې څارنه هم نه کیږي چې پر دغو لارو باندې تراګر چاودیدونکي مواد وسله په ښکاره باندې راوړي. د کمیسون له لوري ویل سوي دي چې نیکټا دې فعال کړل سي، د تراګرو په ضد دي یوازې په خوله نه بلکې عملي ګامونه دي واخلي. کمیسون وایي چې حکومت د تراګرو په ضد باندې په کاروایي کولو کې وارخطا دی. د کامی امنیت خوندي ساتلو پر تګلار باندې عمل نه کوي. د کامی لای عمل د هدف څارنه نه ترسره کوي. کمیسون په سیول هسپتال کې د امنیت خوندي ساتلو پر نظام باندې هم نیوکې کړي دي، او وایي چې په سیول هسپتال کې د لومړۍ ژغورنې د مرستې توکي موجودیت نه درلودی چې له کبله یې یو شمېر ټپیانو خپل ځوان له لاسه ورکړی. په دغه راپور کې پر بلوچستان حکومت باندې دغه نیوکه هم سوې ده. صوبایي حکومت د خپلولۍ په چوکاټ کې راګیر دی، پر قانون باندې عمل نه کوي. په دې ترڅ کې د روغتیا د صوبایي سکتر اواله هم ورکړې ده چې د مرکزي وزیر متقاعد لیفټیننت جنرال ورور دی. کمیسون وایي چې په بلوچستان کې ای او بی ایریا هم د پولیسو او د لیویزو ترمنځ د توپیر ستونزه پیدا کړې ده. د یپسی په باب ویل سوي چې دوی وسیول نظامی چارواکو ته جواب دی نه دي. په دغه کمیسون کې پر خبری رسنۍ باندې هم نیوکې سوي دي چې خبری رسنۍ د تراګرۍ له ډیرو کمو پیښو سره مخامخ سوي دي. د کمیسون له خولې چې خبری رسنۍ په ښکاره باندې د تراګرو پروپاګاند خوروي څرګند دی. ویسی په کوټه کې پر اتم اګست باندې د وکیلانو د اتحادیې مشر بلال انور کاسای ووژل سو. لاغه وروسته په سیول هسپتال کې ځان وژونکی برید وسو. د شپږ پنځوس وکیلانو په شمول باندې تر اویا زیات کسان وژل سوي وو. د دغې پیښې مسؤلیت د تحریک طالبان څخه جلا سوي جماعت الحرار او داعش په سر اخستی وو. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ڈیوا ریڈیو ٹیلیویژن، کوئٹہ.
قدر من اوریدونکو ڈیوا ریڈیو ته غوږ یاست. د افغانستان د سولي عالی شورا وای د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو دی زمینه برابر سي. همداراز د افغانستان د ژغورنې لار شورا لخوا په جوړه سوې غونډه کې دا هم ویل سوي چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړو کې زیاتره مرګ ژوبله ولسي وګړو ته رسیږي. په دې اړه تفصیلات راکوي افغانستان څخه د ډیوا ریډیو خبریال حکمل روان.
د افغانستان د ژغورنې لار شورا لخوا په جوړه شوې غونډه کې د سولې علي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد ویلي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو ته زمينه برابر شي او ترڅنګ د ګوندیو هیوادونو ته چې له بین الافغاني مذاکراتو څخه اندېښنې لري هغوی ته د قناعت ورکړل شي چې یاد مذاکرات د هیڅ یو ګوندی هیواد په زیان نه تمامېږي.
یو طرف د قضیې طالب دی، یو طرف د قضیې حکومت دی، او دا نړیواله ټولنه هم افغانستان مسله اوس بیخي ملي مسله نه ده، دا نړیواله مسله هم ده. د هغې دپاره هغه میکانیزم باندې فکر وشي چې دغه ته چې اوس مونږ پرېښودل شو چې افغانان په خپلو کې سره کینو. البته د ګاونډیانو دپاره مخکې د هغه سره وویل چې اوس د ګاونډیانو سره رابطه وشي، دومره هغوی ته اعتماد ورکول شي چې دغه حرکت ستاسې په مقابله یا په دښمنۍ نه دی.
همدارس په دې جوړه شوې غونډه کې د ژغورنې لار د شورا مشر او د طالبانو د واکمنۍ چارواکي سید اکبر اغا وویل د افغانستان په روانه جګړه کې زیاته مرګ ژوبله ولسي او بیګنا خلکو ته رسیږي او ملي شتمنیو ته هم ستر مالي زیانونه اوړي. اکبر اغا د جګړې له ټولو ښکېلو خواوو څخه غوښتنه وکړه چې ملي او عامه تاسیساتو ته د مالي زیانونو او د ولسي مرګ ژوبلې مخنیوي ته زیاته پاملرنه وکړي.
جریان کیو چې په بمبار کې په شلو کسو کې نن اسکه د ملت خلک دي او په بل طرف کې د طالب پټاو انفجار وینو په نن اسکه کې په شلو کسو کې نن اسکه د ملت خلک دي دولت خلک نو دا ولس در بدلی ده او کو دې ته بیا وګورو چې جنگ ترشا یوازې جانی توان نه لري مالی توان هم لري.
په همدې حال کې د افغانستان د ژغورنې لار شورا غړي محمد انور وویل چې د سولې په تګلاره کې د بدلون په هدف دی افغان حکومت دی د هیواد دوه یا درې ولایتونه د سولې په نامه ونوموي.
یو درې ولایت هغه ولایتونه چې خلک یې قومي بخت لري او تر ډېره کلشر د دې چې هلته یوه سوله تعمین شي چې طالب هم هغلته په دې ملک کې یو دوه ولایت د سولې اعلان شي حکومت یې وسکوي فکر دا مسله به لنډه شي.
د سولې علي شورا په داسې حال کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو اترو لپاره د زمینی د برابرېدو په غوښتنې ټینګار وکړ چې تېره اونۍ د مبارک الملاد د لمانځلو پر مهال جمهور رئیس محمد اشرف غني هم له وسلوالو طالبانو غوښتنه وکړه چې بین الافغاني خبرو ته حاضر شي، خو وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې ویلي چې دوی یوازې د امریکا متحدو ایالاتو سره د افغانستان کشالې هوارولو لپاره خبرې کول غواړي. حکمل روان، امریکا غږ، ڈیوا ریڈیو، کابل.
او استاد بلند کو د واشنگتن اداریه
امریکي د تیلو او د قیمتي نوادراتو په غلا د خرصولو د لارې په شام او عراق کې د اسلامي مملکت د قیام د پاره د راپورته تحریک یا د آی ایس آی ایل د آمدن د لارو بندولو پوخ نیت کړی دی. د دې مقصد د پاره د انصاف په خاطر د انعامونو ورکولو د امریکې د خارجه چارو د محکمې د پروګرام تر مخې د دولت اسلامي لخوا د خرڅیدونکو تیلو او د قیمتي نوادراتو د سوداګانو په حق له د صحیح معلوماتو ورکولو په سر د 5 ملیون ډالرو انعام ایښودل شوی دی. عراق او شام کې په غیر قانونه توګه د حاصل کړې شوې تیلو او د لوټ کړې شوو آثار قدیمه د خرصولو نه دولت اسلامیه په لکونو ډالر پیداگیر کړی دی او هم د دې دولت په زور دوی په عامو بیګنا خلکو بېشانه ظلم راټیټ کړی دی. دا ړومبی ځل دی چې د امریکې د خارجه چارو وزیر د یو ترهګر تنظیم د تیلو او د نوادراتو د سوداګانو د تالا ترغه کولو دپاره د اعتباري اطلاعګانو په سر د انعامونو ورکولو منظوري ورکړې ده. که چاته د دولت اسلامیه لخوا د تیلو او د قیمتي نوادراتو د سوداګانو کېدو معلومات وي نو د www.rewardforjustice.net په ویب پاڼه یا د info@rewardforjustice.net په ایمیل او یا د واشنگتن ڈی سی کې د 205200303 په ټلیفون اطلاع ورکړي.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولیږئ: ایډیټوریل وی او اے، واشنگتن ډی سی 20238 یو ایس اے. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.